سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فريد سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والي نصر احمد احمدي نن په یو انتحاري بریټ کې ووژل شو د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته ویل احمدي چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد د محکمې په څلورلارې کې په یو موټر بم بریټ کې پنه شو د نوموړي په وینا په پیښه کې وبلتن هم ووژل شوی او شپږتن نور ټپیان دي د نننی بریټ پړت روس کومیډلې نه د منلې او احمدي هم ونویل چې دا بریټ بچا کړی وي کول دي مخ کې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې عبدالحق عمری د وژنې پړه اسلامي دولت ډلې دایښ منلې وه د بلخ لپاره د طالبانو پر پخوانی والی محمد داود مزمل د ځانمرګي بریټ پړه هم همدې ډلې ومنله د تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومان د ملاتړ ټولنه وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومان پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهاله کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس پنه راټولوي په بیان کې ویلي پر ماشومان حمله باید سمدستي بند شي د ټولنې د نړیوالو ماشومان هم غوښتي دي چې د ماشومان د حق د کنوانسون او د خوندې خوندۍ او د نړیوالې لامې د سپارښتنو په اساس په خپل منو عمل وکړي او جنو هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي د اعلامیا د سمحال خبريږي چې طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورو سلش بګم د پورته ټولګو د زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې بندې کړي دي د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې لزړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلونو پروسه پیل شوې د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي نن په بیان کې وویل چې د لسو او شلو افغانیو زاړه بانک نوټونه لنن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي بیان زیاتوي چې خلک کولای شي زاړه بانک نوټونه د افغانستان بانک څنګه او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي هغه ترلاسه کړي د هیواد مرکزی بانک وایي چې د بانک نوټونو د بدلون لپاره هیڅ کمیشن نه اخلي لدی مخکې ډیرو خلکو د زړو بانک نوټونو چلن څخه شکایت کوي ویل چې زړه بانک نوټونه په بازارونو کې د پیسو د راکړې ورکړې چارې لګښتونه سره مخامخ کړي دي د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار وايي په افغانستان کې شاو خو د 5000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثریه په 2014 کال کې له پاکستان د هیوا تر کډوال شوې دي سیګار نن سشنبه په ټویټ کې د خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه خوړو او څلور پنځو سلنه سرپناه ځارتي لري او نه سلوي سلنه روغتي خدماتونو ته اکثره د غټوال د پاکستان د خیبر پختونخوا یالت د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختري وسلواله په وړاندې د پاکستان د پوز د پراخ عملیاتو په نتیجه کې لپولي د افغانستان خواته راوختي او اکثره په خوست او نور څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نور ځایونو کې ځای پر ځای شوې دي د غوخ پولیسو ته د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅه تروسه د پاموړ نتیجه نه دا ورکړي د امریکا د بهرنیو وزیر انتونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ د بلنکن د سفر هدف بعد واشنگټن او ریاض د ترنګول اړیکو بیا جوړول وی د دې دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کډون رئیس د ایران او د سیمې د امنیتی پالیسي او پارسر سړی شوې دي تم د بلنکن په پلازمینه ریاض او ساحلي خار چده کې له سعودي چارواکو او احتمالا ولیحت محمد بن سلمان سره چې د سعودي رښتینی واکمن بلل کیږي وګوري د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان هم د می په ومه په سعودي عربستان کې وو اوکرایني چارواکو پر روسي تور لګولای دي چې د هیواد په اشغال شوی جنوبي کې پر دنه پروسین جوړه د برېښنا بند الوزولې دي د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په وینا د کار د دنه پروسین ملنون لټر او د سیمې پر لوري ورخوش کړي دي زيلنسکي د یو تروستي عمل بللې دي اوکرایني چارواکي وايي نن سهار له دې بری تروسته له خرسون څخه چې سیمې او بو چې سیمې او بولاندې کړې دي لږونه زره کسان له کورونه ایستل شوې دي د چارواکو په وینا د روسي د حمله په نتیجه کې د اوبو سطح 300 متر پورې لوړه شوې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم په بریټ کې وژل شوی دی وړاندې به لپاره پور کې درته په دې اړه جزئیات ولرو په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومان په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي دا په داسې حال کې ده چې پرونو په ګرمسیرو ولایتونو کې د شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د زده کړو دروازې هم بند شوي په دې اړه به هم در سره پورو لرو د به هم وری چې په کندهار کې د دوا او جوړولو یو فابریکا پرانستل شوې ده
په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې 15000 تر 20000 پرې بوتله شربت تولیدي
دا فابریکا کله جوړ شوې ده او د دې سربېره چې د افغانستان لپاره به دوا تولیدوي د نورو کومو هیوادونو لپاره به دوا تولید کړي او ګټه به په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کندهار اوسیدونکو لپاره څومره وي د په همدرته په راپور کې ولرو او همدارنګه د نویدی افضلی چې یو وکیل و او اوس خیاطي کوي د چې څنګه له وکالت خیاطي ته رسیدلې ده د دې د ژوند لوړې ژورې به هم در سره شریکې کړو ملتیا مو غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی دی او موټر بریټ په پایله کې وژل شوې دي طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلورلارې سیمه کې پنخ شو په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلونکي هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي له دې وړاندې د بدخشان مخکینی امنی قومندان عبدالحق قمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت یې دای شو منه وژل شوی و تفصیل له امید زهیر من لور
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی موټر بم بریچ شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوی دی په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي رادیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوی چې په شپک تنه ټپیان شوی هم دی دته په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي
حوالی ساعت 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له 14 ټوکو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول
درې بارونش په شهادت میرسه
کډ سم د دې بریډ مسولیت کومه وسلواله ډلې نه ده منلې خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه په بدخشان کې د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسولیت چې په پایله کې هغه وژل شو د عیش ډلې منلې وو دا شمدا ډول دروان کال د مارچ په 9مه د بلخ په پخوانی والی محمد داوود مزمل د ولایت مقام د نن ځان مرګې بریډو کړ چې په پایله کې هغه هم وژل شو هغه په فیض آباد ښار کې د پیخي پسیمه کې خلک وایي چې اودنه ډیره سوره وره او غږی تر لري اوریدل شوی دی د فیض آباد اوسیدونکو مشال
ساعت 8 د 8:30 بجې وی چې د بسکشي لوبغالي ته نږدې درنه چاودنه وشوه ډیره خطرناک چاودنه وشوه غږی ډیر لوړ و هله لرم چې نورې دا ډول پیخي و نشي
پسیمه کې د پیخي یو بل عین شاهد بیا د خپل غږ او نوم نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو ته وویل په پیخه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوختی دي د چاودنو په ګډون ځانمرګ او موټر بم بریدونه هغه تخنیکو چې طالبانو د جمهوریت نظامو د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله خو اوس د دوی اوسنۍ رژیم خپل له دې ګواخ سره مخ دی تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت د عیش ډله مني هغه څوک چې د طالبانو اوسنۍ حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواخ نه مني خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د عیش ګواخ جدي بلل او ویره خي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نور هیوادونو امنیت ته ګواخ پیښ کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو سازمانیو تعلیمي بنسټ وايي افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومان په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپل وی پان خبره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړي او غوښتنه کړې ده چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریده نه ودرول شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي له هم تړلې او تر خوایې د خپل راتلونکي په اړه د نجونو او هلکانو ناهلي ډېره شوې ده بیا هم ورزو امید زهر ملتا چې د ډیره پور تفصیل وړاندې کړي
شاید دای د نامعلوم برخلیک لامل د ژوند یا ولبد ورزوي داسې مهال چې برعکس باید دا د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکې لپاره د خوښۍ شی به وای که څوم د دې ویډیو د سپتاو ځای کرنې ته معلومه نه ده خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شعر په ژبه بیانوي لدوی یو شمیر نوري بیا ژاړي په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سږ کال له زده کړو فارغېږي او باید راتلونکی کال اووم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوښکې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنکړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي؟
مې ارزوی زیات داشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړ شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وبپاڼه هم خپره کړي، تر ډیره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او لټورو لوري غواړي چې دوی ته لویر او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابر کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې لګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تختونې او نورو ناخوالو څخه لري دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوی هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروستۍ پریکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنې ویلي و افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند موسې چې په بډنیو حالاتو کې یو اوږدمهاله کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس پنر ټولوي په یو بیان کې ویلي دی چې پر ماشومانو حمله باید سمدستي ودرول شي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت اوس څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکب سر کې پښتنه د ماشومانو د حقونو په برخه کې لفعالي او گی امیل نه کړی ده.
اصلا خو په ټوله کې وضعیت ډیر بحرانی دی، ډیر بد حالت روان دی. خود ماشومان چې د دې هیواد راتلونکي بلل کیږي، اما متاسفانه ډیر د تاسف ځای دی، ډیر خواشینون کړي، ډیر دردون کړي چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند بالکل خطرناک حالت ته رسیدلی دی، بالکل سقوط حالت ته رسیدلی دی. ماشومان مکتب ته نه ځي، هغه یو ډېر کم فیصدي چې مکتب ته ځي. د مکتب حالت هغه کیفیت دومره ټیټ راغلی دی چې په صفر کې ضرب دی، ځکه معلم صرف دوی لکه هغه غوندې حیوانات غوندې دوی جمع کوي، کینې آرام کینې وخت پوره کېږي او دوی رخصتۍ نه، دوی علاقه لري چې دوی دپاره هغه اړین تعلیم او تربیه چې دواړه ډېر مهم دي خو هغه باید په نظر کې ونیول شي. په دې حالت کې چون د معلم ژوندم خنه دی، ښوونکي په خپل یو عالم اقتصادي پرابلمونه لري، یو عالم تاوتریخوال سره په کورنۍ کې په ماحول کې مخامخ دی، او هغه هم په ذهني لحاظ آرام نه دی چې دوی سره هغه سالم او انساني برخورد.
ماغلی امیل، ولې په دې برخه کې عملي اقدامات نه کیږي؟ ستاسو باور څه دی؟
باور مې دا دی چې په ټوله کې داسې یو نظام حاکم دی چې دغه نظام د ټولو د پاره مسؤلیت نه ګڼي. متاسفانه چې دوی تاسو اول ځل د دوی خبرې واورېدې چې روزي الله تعالی نجمنه کړې ده چې هغه ورکوي، بس الله ته بغارې ووهي او موږ مسؤلیت، یعنی حکومتونه خو د ولسونو دپاره خدمات راکوي، مسؤلیت لري د دوی د ارامتیا دپاره، د دوی د ژوند د خدمو دپاره. نو خبره دلته ده چې په عموم ډول ټولو دپاره ژوند دپاره کوم ضمانت نشته، کوم مسؤلیت نشته، کوم کار او هغه نشته، برخورد نشته. نو خلق دسی یو حالت رسیدلی دی چې لارې ورکړي د خپل بقا او د خپل هستۍ د پاره اقتصاد نشته. د ماشوم هم دا ټول حالات په ماشوم باندې پاول درجه افغانی ټولنه کې هر یو لس پنځلس اوراده لري شپږ لري ډیر کم خلک به چې یو یا دوه ولري.
د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟
زما په نظر نړیوال ټولنه باید فکر وکړي چې دلته کوم ګروپ چې ګرو درته ووایم څوک چې دغه چارواکي چې اوس حاکم دي دې لپاره نور هم تعزیرات باید قبول کړي، نور هم په دوی فشارونه باید راوړي، دا رقم فشارونه راوړي چې د اقل دوی خدمات راکړي خلکو دپاره، د خلکو د راتلونکي دپاره دوی مسؤلیت وګڼي ځان ته. نو خبره دلته ده چې که دغه حالت یو میاشت نور هم دوام وکړي دلته یو بشري ناورین پیدا پیښیږي. د دې مهار کول بیا نړۍ دپاره هم، نړۍ فقط تماشاګر دی اوس، ملل متحد صرف تماشا کوي. هغه عملي اقدام هیڅ چا ونه کړ، ټول خپل آوازونه پورته کړ، ټول راغلل دوی سره خبرې وکړې، خپل هغه د چا خبره خلکو ته وښوده چې موږ مسؤلیت پذیره خلک یو، موږ خپل وظیفې په ځای کوو. اما دا خلک په ټوله نړۍ کې نمونه خلک دي.
خطر پر دې سوچ چې د ماشومانو د حقونو فعال اوږې امیل څخه یې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د هغې نظر پوښتلی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراینی چارواکو پر روسي تور لګولی دی چې د هیواد په خیرسون ښار کې پر دنیپروسین جوړه د برېښنا بند لوزولی دی. د بیخي د اوکراین د جنوب په ځینو سیمو کې زیانونه اړولي او د اوبو سطحه یې لوړه کړې ده. له دې سره دا ویره هم په زیاتېدو ده چې ښایي د زاپوریژیا اټومي پټۍ هم د دې اوبو له زیانونو څخه خوندي نه وي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنې پر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د محل د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او ویې ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یوه سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معمارۍ د صنعت له پلوه ارزښتمنې ودانۍ د زیاتېدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا دې پیښې به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې ویل چې د نوا کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلي ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر لسو دولسو مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې یې سیل لاندې کړې لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاوه او وی ویل چې د پیښې ټولې نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلي زلنسکي پر ټویټر د نړېدلې بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي. نو د ده په وینا باید یو متر هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا کړی چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د سونو فارما په نوم د درملو د تولید فابریکا پرانیستل شو. دغه فابریکا د یو ویا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده. شاوخوا 50 میلیونه ډالره پانګه پرې شوې ده. د شپږ دغه فابریکه کې کم ډول دوا تولیدیږي تفصیل به یې د سیمینا زموږ د همکار په دې راپور کې وورو.
یو بیا پنګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتوانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا مهاله د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاری ساتونو په موده کې د 50 میلیونه او شپږ لکه ګولیو، 2 میلیونه کپسولونو او 15000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت لري. د وایي دغه فابریکه د دبليو ایچ او او جی ایم پی په نړیوال سټنډر برابر ده.
سنو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څونده به دا ضرورت را پکې امکان لري تر یو حد پورې، او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کرونا مسلې چې رااله کېدای شي چې د افغانستان ضرورت تر ډیره حد را پکې. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما شپږ 50 لکه ګولۍ جوړي په اته ساعت کې، 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې، 15000 تر 20000 پورې بوتل شربت تولیدوي.
د فابریکې مسولان زیاتوي چې ډیر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع شي چې ورسره سم به تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو 16 فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونګل ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطې کوي، او د ټولو دا کوښښ ته چې دوی لسنو پر ما سره د کانټراکټ مانوفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي، او هغه تولیدات چې دوی دلته فل حال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. کله مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیم یې لري، لره نه داسې مونږ د درملو په برخه کې، مونږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې پخپلو
خو درېغو. د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پنګوال خپلې پانګې بهرته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري. موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونکړو، او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي، په برق کې باید کومک را سره وسی، په محصولاتو کې باید کومک را سره وکړي. زموږ برق درې ځای را رسیدل دي، ارزو مې ده چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی، او کندهار ته باید نور برق راسي. که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو، د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي، موږ شې سرخانی ولرو. زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د وګړو لپاره ځای ولرو.
د یادول وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راوړیدونکي ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا ژوند په سفر کې کله کله داسې څه پیخیږي چې چای اټکل هم نوي کړي. لا وکالت د خیاطۍ ماشین ته کېناستل. نوید افزلی همداسې یوه میرمن ده. له نوموړي سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړې دي او دا راپور یې د هغې د ژوند په لوړو ژورو چمتو کړی دی.
وویشت کلنې نوید افزلی له 1995 لمریز کال څخه د طالبانو تر بیا واکمنېدو پورې د مدافع وکیلې په توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کړی دی. د یادونې وړ ده چې میرمن افضلي په ښوونځي کې دوه کاله د لیاقت ازموینه ورکړې او له همدې امله په ډېر کم عمر له ښوونځي او بیا له پوهنتون څخه فارغه شوه او له فراغت وروسته یې پرته له ځنډه په کار پیل وکړ. اغلی افسری وایي چې خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له وکالت سره مینې دې ته اړه کړه چې په دې برخه کې زده کړه او کار وکړي.
البته ډېر مینه او شوق مې و چې زه یو موفق او کامیاب مشهور وکیل شم، خپل خلکو او وطن ته خدمت وکړم. چې ملاتړ نه و یما تر شا باندې خپله مې همت کوله.
اغلی افزلی د خپل کاري سفر په اړه داسې وایي:
دیا لس پنځه نوي سفر تر طالبانو راتګ پورې مې وکالت کړې ده. یو کال یو امریکایي دفتر و، میاشت مې دولس قضیې پر مخ وړلې. بعد د هغې نه شخصي در وکاله مې خلاصه کړه چې هغې کې هم مختلفې قضایاوې پر مخ وړې دي.
خو نوید افزلی څرنګه چې غوښتل وي نه شو کولی خپل دغه کاري سفر کې مخ ته ولاړه شي. د نوموړې په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي او د ژوند د پرمخ بیولو لپاره د خیاطۍ ماشین ته کښېني.
کله چې مهاجر شوم پاکستان ته راغلم، خیاطۍ کومه نو ډېر د کمی احساس کومه او همیشه افسرده یم، جګرخونه یم. مسلک سره مې ډېره مینه و، اوس هم چې کله خیاطۍ کوم ژاړم، خفه کېږم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د عدلي او قضایي ارګانونو په ګډون په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړې. خو نوید افزلی وایي عدلي او قضایي برخه له ښځینه وکیلانو پرته نیمګړې ده. نویده افغان نجونې هڅوي چې همت وکړي او هیڅکله ماته ونه مني او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی افزلی وایي چې خیاطۍ له پخوا یو څه زده وه او کله چې کډواله شوه د اقتصادي ستونزو له امله یې دې مسلک ته مخه کړه، چې اوس له دې لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. خو هیله لري چې شرایط بیرته سم شي، خپل وکالت ته ستنه شي او لکه څنګه یې چې هیله درلوده یوه نامتو وکیله شي او خپلو هیوادوالو په ځانګړي ډول ښځو ته خدمت وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې له چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغه ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټولو وي شاجې پر لاس باندې ټولې هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلک تر پروشر وچکالی انځپلی دي چې لږ مرسته وسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ سړک تر ګریشه پر ډیر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټر ډیر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک موږ تیار جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته وایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډیر نابود خراب دی، نه سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژنې چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډي وکندې لري.
بلی السلام علیکم. خدای مراوله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري، زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ شي، بل د بلې خواته ولاړ شي. پیچي برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور دا نور برمو خو دروازه تیره سوله. نو شش کال مزیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم ونیوه. نو ورور زموږ د مسلینو پر اړوند چارواکو پرې زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي راډیو 25 دقیقې ونیز بحث لرو، خو د دغه بحث تر خبرېدو او وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته خو یو یادونه کوم چې ازادي راډیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې پیغام ورته پرېږدئ او د خپلې خوښې سندرې ورکې وغواړئ. وسم ورزو لنډو خبرونو ته.